پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 یوم هجری لمریز کال د غوی یا ساور شپږمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له شپږویشتمې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د غوی یا ساور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابره ده، عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی، ویل شوی دی چې پنجشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریال ورځ سره برابره ده او د کار د قانون د 1 ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیالې پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او له هغو سره یې خواخوږي وښوده. یوناما پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په دې کتنه کې میتی ناتسن ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د بشري مرستو په دوام په لوګر، کابل او کندهار کې له زرګونه کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په روانه اپریل میاشت کې د لوګر په موسهي ولسوالۍ کې له 1.5 زر کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3,800 تر زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې شوي. د شمالي کوریا رهبر په ډېرې چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس راپور له مخې کیم جونګ اون دا ژمنه تېره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه په خورا چټکۍ سره نور هم پیاوړي او پراخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنګټن ترمنځ اړیکې کړکېچن دي. او د چین په پلازمینه پیکینګ کې چې شاوخوا 22 میلیون وګړي لري، د کورونا ډلایزه ماینه د ښار ټولو برخو ته وغځول شوه. د کورونا ماینه پرون د پیکینګ له ګنمیشتې سیمې چایویانګ څخه پیل شوه، خو وروسته پریکړه وشوه چې دا ماینه په لسو نورو سیمو کې هم وشي. اټکل کېږي چې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره به په پیکینګ کې هم د شانګهای په څیر قرنطین نافذ شي. په پیکینګ کې نن د کورونا د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې یو تن د کورونا علایم نه درلودل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو یو پلاوی په ایران کې دی.
ایران هیواد د موږ کوم استازي د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللی و، انشاءالله چې راسي بیرته به نور جزئیات هم په هغه وخت کې موږ خبرو کوو.
د طالبانو پلاوی به پر مهاجرینو سربیره د نورو مسایلو په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. همداراز د طالبانو یو بل پلاوی په قطر کې دی. د روژې مبارکې له پایله په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې له 115 زیات کسان وژل شوي. له غزنی څخه یو تن په بایسکل د مکې د زیارت په نیت روان شوی.
سایکل دا سره یو خدود کالی دی سره نور د خلو دی پاره هم یو څه شي کوي سره نو مشتیوالا کوي دی تلل ایدمه.
د پکتیا په څمکنیو کې قومي مشرانو د ولوار د کمولو لپاره جرګه وکړه.
موږ د دغه ولوار لپاره د اسلام په چوکاټ کې په ولوار ټکو په هغو بیا په ټوله مشرانو کې په مجموع کې به یو ځای اعلانوو.
د اوکراین وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په 15 دقیقې اونیز بس کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د اړیکو پر لرلیت خبرې کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي دوه جګپوړي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلي او په بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي.
ایران او قطر ته د طالب لاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستانه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنیز کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبی الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد زموږ کوم استازی کړی هغه د مهاجرونو د ستونزې د هوارې همداراز د تګ راتګ په لار په برخه کې کوم ستونزې د هغې د حل لارې د پیدا کېدو مناسب چاپېریال رامنځته کېدو په خاطر د بحث لپاره تللي وو. انشاءالله سراسي بیرته به نور جزئیات هم په هغه وخت کې موږ خپاره کړو.
له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ ناندریو په اړه هم خبرې کوي خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دغه شان د راپورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت نه د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي خو زبی الله مجاهد په دې اړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده تیره ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ را تګ یو عادي چاره ده خو دا د دې معنی نه لري چې ایران د طالبان په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلي په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې شوي چې لا تر اوسه پرې دواړه خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالیدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو اوري چې د سهار لو د مخام تر وو ورزي د اونې خبريږي. د ازادي رادیو د سبت شویو شمیرونو او راپورونو لمخه د روژې مبارکې له پایله په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې له 115 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 218 زیات نور ټپیان دي. دا هغه شمېرې دي چې د روژې له لومړۍ ورځې تر 24 پورې له هرې امنیتي پیښې وروسته ازادي راډیو ته د طالبانو حکومت او سیمه ییزو چارواکو تایید کړي دي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
ازادي رادیو سره د سبسوی شمیرو او راپورونو لمخه د روزي میاستې لومړی ورځ تر 40مه په افغانستان کې پر عام خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وزل سوي او تر 218 زیات ټپیان سوي دي چې د ځینو مسولیت د طالبانو بیلابیلو مخالفو ډلو منلای خو د ځینو یې نه د منل سوي. په دې شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا هغه شمیرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي او ازادي رادیو په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. له دې شمیر یوازې د تیرې اونۍ په درې ورځو کې 40 ملکیان وزل سوي او 140 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمیرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 6 ملکیان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شامل دي چې په خپل د طالبانو لخوا خلک پکې وزل سوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل سوي یا یې پاړه د چیړنو ویل سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمیر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل د افغانستان د ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. د کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی، خو امریکا هم په دې اقدام سره چې د مرستو پیسې بندې کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډیر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیزي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغه راز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي، د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغې شتمنۍ د نیمایي برخې د ازادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي.
له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دا کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکې پورې به 4501 کیلومتره سفر پر دې سایکل لنډوي.
دا دوشنبه ورځ سهار 5 بجې شاوخوا یو 40 کلن سړی چې سپین پاجي پر سر وو، له خپل کور خپل زوړ ماډل چینایي سایکل راوویست او پښه یې پر واړوله. د له دغه ځای د مکې پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ تر څو د حج فریضه ادا کړي. دی به له غزنی تر مکې 4501 کیلومتره سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد دی. هڅه مو وکړه چې د دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نه سو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د ترزوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادۍ راډیو ته وویل، له تیرو 2 کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ شي، خو هیڅ قانوني اسناد یې نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت یې هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یوه میرمن پاته دي. که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوښتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشاله ډېر یو، موږ دوای ورته وکړو په مساجد کې، موږ دوای شو چې موږ چې د الله په قدرت دی او درځات ادا کول دي فارت له لیدا خدای تعالی د مشترک څو ورسیږي. زیات اندازه خلک کلی دي په اندازه ډول باندې هغه د هندستان څخه موږ په ډول سعودي عرب کې هغه راغلي چې تر بیا ځای نه وي، خو موږ خدای سنیت راغلي او موږ ته لار راکړي. نو داخل ګورم ورته ویلو
دا نور محمد پرنګ ډیرای کسان د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفرونه کوي، خو په داسې حال کې چې هغوی به د سفر اسناد، پاسپورټونه، ویزې، خوراکي توکي، درمل او نور اړین شیان له ځان سره ولري.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه په نورو راپورونو کې سلیم محمد ستالی ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا دفاع وزیر وایي په اوکراین کې د روسیې ماتې به د دې سبب شي چې مسکو پر بل ځای یرغل ونه کړي. لوید آستین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمې بریدونه زیات کړي دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونو د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هیله څرګنده کړه چې په اوکراین کې د روسیې ماتې به کرملین له دې راوګرځوي چې پر بل ځای یرغل ونه کړي. آستن دغه څرګندونې خبر اعلان ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره یو ځای د یکشن بې پورز له اوکراین څخه کتنه ترسره کړه. آستن وویل واشنگتن غواړي روسیه دومره کمزوري وویني چې نور ونه شي کړی هغه څه چې د هیواد پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې ترسره کړل ترسره نشي کړی، او زیاته کړه چې کیف تر اوسه کولی شي دغه جګړه وګټي که لازم ملاتړ وشي. آستن او بلینکن له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې له اوکراین سره د $200 میلیون په ارزښت د اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په دو میاشتو کې د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي دي چې له کیف څخه کتنه ترسره کوي. د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن دنده پیل کړې، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د شاوخوا $400 میلیارډ پوځي مرسته کړې، او تېره اونۍ یې هم له دې هیواد سره د $800 میلیون مرستې اعلان کړی و. د بریتانیا دفاع وزارت نن په یو ټویټ کې وویل چې د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د کریمینا ښار د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی. په دې ښار کې له څو ورځو راهیسې کوڅه په کوڅه جګړه روانه وه چې له دې ښاره یې د ملکیانو وتل ستونزمن کړی و. د بریتانیا پوځ دغه راز ویلي په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د دونباس سیمې په سلویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د وړاندې تګ هڅه کوي. د اوکراین په جنوبي ښار آیزیوم کې شدید جګړه روانه ده. په ډیپلوماتیک ډګر کې بیا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتیرش نن د ورځې ناوخته په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري، خو د راپورونو له مخې مخکنی ډیپلوماتیکو ناکامو هڅو ته په پام له دغې کتنې هم ډېره تمه نه کېږي چې هغه به د پام وړ نتیجه ورکړي. دغه کتنه وروسته له هغې ترسره کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې له اوکراین سره د لویدیز پوځي مرستې دا معنا لري چې ناتو په حقیقت کې نیابتي ډلې ته وسلې ورکوي او په نیابتي توګه له روسیې سره په جګړه کې ده. هغه زیاته کړه چې اوکراین ته د لویدیز وسلې د روسي ځواکونو د حملو یو قانوني هدف ګرځېدلی شي. لاوروف دغه راز د درېمې نړیوالې جګړې د پیښېدو خبرداری هم ورکړ او وی ویل چې د دې خطر هم زیات دی چې په دغه جګړه کې اټومي وسلې وکارول شي.
د اوکراین وروستیو پرمختګونو ته کتنه او دا هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د کابل په پیروزی ښارګوټي کې د 150 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تایید کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی دا طرحه چې د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت له لوري یاد کمیسیون ته وړاندې شوې وه، پر بنسټ به بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت $215 میلیون په لګښت یاد ښارګوټی ورغوي. د خبر پاڼې په حواله د دې پروژې د کار په پیل سره به 10,600 کسانو ته په مستقیم او 1,500 کسانو ته په غیر مستقیم توګه د کار زمینه برابره شي. د پیروزی ښارګوټي پروژې د بنسټ ډبره 10 کال وړاندې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې کېښودل شوه. د پخوانی حکومت د معلوماتو پر بنسټ په دې پروژه کې سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، ښوونځی او جومات شامل دي. ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو په بلخ ولایت کې د ښځو په نوښت یو سوداګریز او صنعتي نندارتون پرانیستل شي. د دې نندارتون یو مسؤول سید مشتبه عنایت آزادۍ رادیو ته ویل دا نندارتون چې د افغان میرمنو غږ په نوم دی و ټولنیز بنسټ له لوري جوړیږي. په لړ کې به په سلو غرفو کې د ښځو او نارینه وو له لوري تولید شوي توکي د شپږو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شي. که څه هم چې ښاغلی عنایت د یاد نندارتون د پیل ورځ نه په ګوته کوي، خو وایي چې په دې نندارتون کې به لاسي صنایع، غالۍ، خوراکي توکي، خامکدوزي، څرمن او ورته نور صنایع نندارې ته کېښودل شي. دا نندارتون د پیرونکو جلب او تولید شویو توکو ته په کور دننه او بهر بازار موندل ښودل شوي. یاد نندارتون به په جلا توګه 3 ورځې د نارینه وو او 3 ورځې هم د ښځو پر مخ خلاص وي. او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 40 پوله، یو یورو 95 افغاني 28 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغاني 28 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني او 6 بیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 8 پوله، زر هندۍ کلدارې 1015 افغاني او زر پاکستانی کلدارې 401 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او شی چارې د خبرونې دا برخه ل پکتیا څخه په یو راپور پیلو. د پکتیا د څمکنانی ولوس ولی مخاورو او مشرانو د جنونو د ولور د کمولو په اړه خبرې کړي. دوی په دې مشورتي غونډې کې ویلي چې لوړ ولور د ډیرو خلکو لپاره ستونزې جوړې کړي او باید د کمولو په اړه فکر وسی. په پکتیا کې د طالبانو چارواکي د ولور د کمولو په اړه د یوې موافقې خبره کوي او وایي چې نتیجه به په بل قومي غونډه کې اعلان شي.
د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او ځوانانو په یوه ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولور اندازه راکموي. دوی ویل د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کوي او ځوانان د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب ازادۍ راډیو ته وویل جرګه د ولور د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل وویل نظر داسې و چې د ښځې ولور 3,00,000 افغانۍ وي، خو مشرانو وویل په 3,00,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کېږي او په دې پرېکړه دې له سره کته نه وشي. نوموړي وویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول، موږ د دې طرفدار او ټول غریبان لاړ دي. پاکستان کې سینو تورې پوی وړل، پیران کې مړه شول او راغله، په ترکیه کې مړه شول. دا د ټولې موږ ورونه دي، څوک په دبي کې پرته دي، څوک په سعودي کې پرته دي. د هغې لپاره ټوک سپینګیري مشران شول، موږ خویان دي، خویان دي چې د ورې ریشې دي اندازې زړې شي مقصد دغه موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پرېکړه دا شوه چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسبه وي او بیا به یې په ګډه پلي کوي.
موږ به دغه ولور دپاره د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو په هغوی به بیا په ټوله مشوره کو په مجموع کې به یو ځای اعلانوو او بیا به پرې عمل کوو.
د څمکنیو دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړي دي. د څمکنیو اوسیدونکي مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو لپاره موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چې ولې ته دي اوبو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کورو ته نه دی روغیل. د دې لپاره چې خپل ولور پوره کړي، د ځان لپاره نکاح برابر کړي، نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیثو پر وړاندې خبره ورته وکړه، ګیریو د خپل ټولنې د اړتیا په برخه کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دې نه خوشاله و.
بلوري ته د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوښتي وه. د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا د دلته د دغو میشتو قومونو ولسونو غوښتنه وه چې د موږ دغه مشکل د امارت را حل کړي، د موږ د حمایت وکړي چې دغه ولور راکم کی. دلته په نورو ولسوالۍ کې هم داسې پریکړه شوې دي د قومي مخورو لوخانه، موږ هم د یوغوی په تایید یوغوی په نقش قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسیدلی یو. ان شاء الله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دی وی سمو د مخ کې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په یوه جرګه کې د ښځو مهر 3,00,000 افغانۍ کې خود خو وروسته ونه ارزول شو چې په یاده پریکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې پیدا شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سفیولا ستانگزی ته به غوښتو.
پر افغان خاوره د پاکستان د بمباریو په تړاو د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر یعقوب مجاهد غبرګون د یو شمېر ورځپاڼو پام وراړولی. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي پر کونړ او خوست د پاکستان تر برید وروسته چې د راپورونو له مخې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، ملا یعقوب ویلي چې نور به داسې یرغل ونه زغمي. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو واره د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې لانجې او شخړې رامنځته شوې. ورځپاڼې د ملا یعقوب مجاهد خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي هیواد ته یې له ګاونډیانو هم ستونزې او تکلیف ورسیږي او پر کونړ باندې برید یوه بېلګه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو سرحدي لانجو باندې ګڼو پاکستاني ورځپاڼو د هغې ډلې اکسپرس تریبیون مقالې خپرې کړي. د اکسپرس تریبیون په مقاله کې ادعا شوې چې د افغانستان واکمن حکومت د پاکستان له پرله پسې جدي غوښتنو وروسته بالاخره د پولې له اوږدو د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره لاس په کار شوه. د یو پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی زیاته کړې چې ځینې ډلې وارد مخه د پولې له اوږدو لرې شوي او موږ په دې تمه یو چې دا ډلې پاکستان ته بیا ګواښ پیښ نه کړي. شنبه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول. دا د هغو پیښو لړۍ ده چې د پاکستاني چارواکو په ادعا عاملین یې د افغانستان په خاوره کې پړ دي. طالب چارواکو لا د پولې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې له افغان خاورې هیچ چاته د ګواښ جوړولو او برید اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا په ښځو لګېدلو محدودیتونو او له افغان ښځو سره په تاوتریخوالي سربېره د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو کنګلولو تر بل هر چا زیات د افغان ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اعلامیه په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده. په اعلامیه کې له متحدو ایالاتونو غوښتل شوي چې د افغانستان بانک څه باندې 1 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاص کړي څو بشري مرستې له کوم خنډ پرته اړمنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس 30 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې له ژمنو سره سره لا هم افغانستان ته د مالي امکاناتو د برابرولو او اسانتیا په برخه کې شوې ژمنې سمې نه دي عملي شوې.
دا هم د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل ژغ
ځکه په زلمانه د کندهار څخه خبرو کوم چې د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک وس ناشتي چې هغه خاص مسکینانو مرسته شروع لا ته مددي او درواغ وایي ملت خطه باسي او مسکینان وهل کیږي او تر دې زړه د زیاتې شروع خبري اعلان ول کیږي د وګړو په اړه کې شو نهسته او دا د راډیو مجلې پروګرام کې باید نو وخت پیدا کی مرکی وسی چې سندرغار د فار باید خدمت وکړي چې په کوټه کې او خارج کې ډیر افغاني غزر شخص د وسر مرکی وسی او په مسکینانو د فار له خدمت وسی په کندهار کې ټول افغانستان د مسکینانو د لاس لار نه لري هیڅ خدمت نه لري.
بلې سلام ولرته نه خبرې کوم طالبان چې کوم کار وکړي یعنی پوځي زیم او ټیک ټاک چې باندې پراخ غبرګونونه راخورول شوي دي حتی مظاهرې هم شوي دي. دا طالبان او مشر صاحبته دا خبره زه هم کوم او نور خلک هم سوي بېخي د اصل کار شیخ صاحب کړی دی نو که شیخ دی خو اصل یې د اپال دی یا د کورکانو دی نو زه دا ورته وایم د اصل کار کړی دی بایک دا زه د سره ولاسي کړی هم زه هغه کار وکړو چې طالبان نه غواړي.
زه خپل مشاوري خبرې کوم د غزنی ولایت نه تاسو ولې نه پوهیږئ تاسو د پخوا په شان کې څه بدل شوي چیرته بدل شوي نو بدلول خو داسې نه وي تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ ولکه نفر دلته کار کوي دا ولکه نفر خپل کاپیر نه و دوی خو بچیان لرل کور کې ناموسونه لرل اوس هم واړه بچیان پوهشولې فکر کوي بازارو ته راوتلي دي پالش کوي په بازار کې ناست وي سوال کوي آیا هغه تاسو خوندې نه دي آیا هغه تاسو مند نه دي آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي.
جمان الله د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ جان شرایف خانوادي راډیو تهران کې د متمخته چې مرګري ملتو د فالسو دغه استازی د افغانستان د حالاتو د سولولو لپاره وټاکل شو نو موږ ډېر خوشحاله شولو دا چې د اوس په اوسني وختو کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو دپاره وکړو دا خو بیا دې ښه خبره وه خو دغه 410 شمېرې د لارې موږ سندانې دغه هغې نفس سره برابره ولی د دوی مصروفیتونه ډېر دي موږ د ازادي رادیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات ستاسو د رادیو د لارې څخه راکړي، څنګه چې د تیرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یعنه ما ته وسپارل. خیر خواهو د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته بېخي دا سرحد ورک دی، بېخي دغه ادرس څخه ورک دی، موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو د رسېدګۍ لپاره څه وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه خدای پامانی در سره کوم او تاسو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.